مسی وخت د غرمې دولس بجې شو. نن د خالي ورځ د 2015 کال د اکتوبر 3 نیټه ده. د مشالې ډوډۍ نن ورځ ناسا ته خبرونه په یو بل غړي کې مو زه عبدالحی کاکړ او اسرار عالم مومن هرکلی کوو په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله یاست. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، افغانستان او شام په اړه رپورټونه، څېړنې او مرکې لرو. د سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. خو فایل به له خبرونه وکړو. خبرونه وړاندې کوي اسرار عالم مومن.
مهم خبرونو لنډیز. د بیپلو ډاکټرانو ډله وایي په کندوز ښار کې د یو هوایی برید وروسته د دوی د عملیې درې کارکوونکي وژل شوي او ډېر شله درک دي. د خبر پښتونخوا اسمبلی له مرکزي حکومت څخه غوښتي چې په بهرو هیوادونو کې کارکوونکو پاکستاني او مزدورانو باندې د ایرپورټ ټیکس ختم کړي. او د خبر پښتونخوا د بلدیتي حکومت غړي وایي د څلورو میاشتو تیرېدو باوجود دوی ته واک نه دی سپارل شوی. اوس د خبرونو تفصیل. د بیپلو ډاکټرانو ډله وایي په کندوز ښار کې تیره شپه دوی په یو هسپتال تر هوایي برید وروسته د دوی د عملیې درې کارکوونکي وژل شوي او ډېر شله درک شوي دي. یادې ډلې نن ویلي دي چې په یاد هوایي برید کې د دوی د کارکوونکو او مریضانو وژنې دوی ته غټه صدمه او کندوز کې د درملنې کار ته لوی تاوان رسولی. دا اداره زیاتوي هسپتال پر داسې وخت د یو مستقل هوایي برید ښکار شوی چې دا مهال له طالبانو د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره د افغان ځواکونو ملاتړ لرونکو ناټو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. ناټو وایي د پیښې پلټنې یې پیل کړې دي. د خبر پښتونخوا د اسمبلۍ غړو د یو قرارداد د لارې له مرکزي حکومت څخه غوښتي چې په بهرو هیوادونو کې کارکوونکو پاکستاني او مزدورانو باندې د ایرپورټ ټیکس ختم کړي. پرون د اسمبلۍ په غونډه کې د قرارداد د کمی وطن ګوند یو مشر سکندر شیرپا وړاندې کړو. په دې موقع اسمبلۍ ته په خپله وینا کې نوموړي ویل سکندر زیاته کړه چې باقی حکومت له بهره پراتلونکو پاکستاني مزدورانو کې د دوو تنو پر سر د اتنا ته د 900 روپو پورې نوی ټیکس لګول پیل کړی دی، کوم چې د په خبره ډېر ناانصافي ده. لا هم وفاقي حکومت پر دې اړه څه نه دی ویلي. د خبر پښتونخوا د بلدیتي حکومت غړي وایي د څلورو میاشتو تیرېدو باوجود دوی ته واک نه دی سپارل شوی او نه هم فنډونه ورکړل شوي. په خبر پښتونخوا کې د روان کال په 1 جولای په ترسره شو بلدیتي انتخاباتو کې کامیابه شو ځینو ناظمانو، مرستیال ناظمانو او کونسلرانو پرون له مشالو سره په خپلو خبرو کې ویل چې تر اوسه دوی ته خپل کار او محکمې نه دي په ګوته شوي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د خزانې وزیر هم تېر ورځ مشالډو ته ویل چې په انتخاباتو کې د ګډوډۍ له کبله بلدیاتي حکومت ته په فنډونو ورکولو کې ځنډ راغلی، خو رده په خبره دغه مسله به ډېر زر حل شي. د شمالي وزیرستان رزمه کړکلی ده چې په سیمه کې د ناامنیو له وجې بند شوی و شپږ کاله پس بیا پرانستل شو. چارواکو مشالډو ته ویلي دي چې په سخته سکیورټۍ کې په څلي رشتو ګاړو مشتمله د زده کوونکو قافله پرون ماښام ناوخته رزمک ته رسېدلې ده. د رزمک اوسېدونکي ملک جلیل خان مشالډو ته وویل چې د یاد کړ کالج پر خلاصېدو د سیمې خلک ډېر خوشاله دي او د زده کوونکو یې تود هرکلی کړی.
یقیناً زمرہ خوش خبر خبره دو چې نظام جوړې قربانې سړی کړي په ګور جاوا ځلې اجلې حالات جشن په غاښ بنا شوې وره ماکه شماري وزیرستان شي.
د رزمه کوزیدونکو له حکومت غوښتي چې په رزمه کې کالج کې د دوی کوټه اور زیات کړل شي. افغان چارواکي ادعا کوي چې د کندوز په ښار کې یې تیره شپه د عملیاتو پر مهال دیرش مشکوکه طالبان وژلي او لس یې نیولي دي. د کندوز ښار د ګل په ورځ طالبانو ونیوه. یو ورځ وروسته بیا افغان ځواکونو هلته د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړل. د کندوز امنیه قومندان تېر ورځ مشالې ته وویل چې د دوشنبې له ورځې را په دوی خوا په کندوز کې د وژل شوو مشکوکو طالبانو شمېر 300 ته رسېدلی، خو طالبانو د حکومتي ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان اجرایه ریاست وایي په بدخشان او تخار ولایتونو کې د کندوز ولایت 4500 بې ځایه شوو کورنیو ته د خوراکي موادو د لیږلو پریکړه شوې ده. د دغه ریاست لخوا په خبر شوې اعلامیه کې راغلي چې دغه ریاست په پرونۍ غونډه کې چې مشري یې د اجرایه رئیس او مرستیال محمد محقق کوله، د بدخشان او تخار ولایتونو د اسرائیلي حالت کمیټو دفترونه موظف شول چې د کندوز ولایت بې ځایه شوو ته نقد او غذایی مرستې په دقیق ډول سره ورسوي. په کندوز ښار کې له تېر دوشنبه راهیسې شخړې او ناامني ده چې له کبله یې په سلګونو کورنۍ نور ولایتونو ته کډه شوې دي. ایران د بحرین له یوه ډیپلوماټ وغوښتل چې د دوی له خاورې ووځي. فارس خبر ایجانس وایي یوه ورځ وروسته تر دې چې بحرین یوه ایرانی ډیپلوماټ ته امر وکړ چې له بحرین ووځي، د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د بحرین مرستیال سفیر ناخوښه کس اعلان کړ او ورته یې وویل چې په 2 ساعتو کې دې له ایرانه خارج شي. بحرین د اکتوبر په لومړۍ نیټه له تهرانه خپل سفیر راوویست او تهران یې تورن کړ چې په دغه هیواد کې یې په وروستیو بمی بریدونو کې لاس درلود. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شام د 4 بوران په باب د روس او روسي نظریات رد کړ او ویل لکه څنګه چې کرملن فکر کوي چې هر څوک د شام د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مخالفت کوي هغه ترهګر دی. خورده په خبره داسې نه ده. اوباما چې پرون په واشنگټن کې خبرې کولې وویل د شام په مسله کې د روس چلند د تباهۍ پر لور تګ دی. نوموړی زیاته کړه چې د روس لخوا په بریدونو کې د داعش او القاعده وسلوالو پر ځای د منځلاري اپوزیشن وسلوال په نښه کیږي. نوموړی وایي دغه ډول هوایي بریدونه چې د منځلار اپوزیشن پر ضد کیږي او روسیه پکې شامله ده برعکس نتیجې به ورکړي. موږ به له وروستۍ نتیجې چې ټول ورته انتظار یو لری کړي. د برتانیا استخباراتي ادارې وایي په شام کې تر اوسه د روس لخوا یوازې 15% هوایي حملې د داعش او نورې ټولې د منځلار اپوزیشن پر ضد شوي چې پکې ولسي وګړي هم وژل شوي. او د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند وایي هغه محلي انتخابات چې ټاکل شوي روانه میاشت په یوکران کې وشي ښایي د یوکران په ختیځ کې له روس پلوه بلتون غوښتونکو سره د کیف د کړکېچ له کبله تر 2018 کال پورې وځنډیږي. دا تر دې مهال د مشال خبرونه
ولې اسرار عالم مومند واورېدل. د خیبر پښتونخوا سملی د قرارداد لاري له بهرنیو هیوادونو څخه راستنیدونکو مسافرو باندې د لګول سوي ایرپورټ ټیکس د ختمولو غوښتنه کړې. د قرارداد وړاندې کوونکي څه دلیل ورکوي؟ د پاکستان سینټ موستاتو کمیټي مشر سینیټر داود اڅکزای وایي مرکزی حکومت لا هم د پاکستان چین اقتصادي راهداري په لړ کې له بلوچستان او خیبر پښتونخوا څخه تیرېدونکي لار باندې کار نه دی پیل کړی
او غیر مسوته طریقه باندې دغه کار شروع کړی دی. پر هغه روډ باندې چې کم دی وعده کړی دا ایور کې فند هم دا راهداري په مټ کې نه دی.
افغان امنیتي ځواکونو د قندوز ښار له وسوال طالبانو تر نیولو وروسته هلته تصفیوي عملیات پیل کړي. د کورنۍ چارو وزارت ویان په عملیاتو کې د پرمختګونو دعوه کوي.
زیات د ملي اردو قطاعات هم ورسېدل تازه نفس او پرونشته په عملیاتونو کې د کندوز د ښار تصفیې دپاره دننه شول.
یو شمېر نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. خود خبرونه پایل خبر پښتونخوا کو د خبر پښتونخوا اسمبلی د بهرنی هوادو زخه راستنیدونکو مسافرو باندې د لګول سوي ایرپورټ ټیکس د ختمولو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه په منظور سوي یو متفقہ قرارداد کې سوي ده چې د قامي وطن ګوند پارلماني مشر سکندر شرپا وړاندې کړ. د صوبای اسمبلی په پرونی غونډه کې لا ضلع ډیر نوې ټاکل سوي غړي صاحبزاده ثناءالله هم سوګند پورته کړ. د غونډې له مشدغه غونډې ته مشال ریډیو خبريال غلام غوث مورغلی او دا ریپورټ را لېږل دي.
دغه قرارداد د قومي وطنګون پارلماني مشر سکندر خان شیرپاو اسمبلی ته وړاندې کړو او د دغه نوي ټیکس په لړ کې سکندر خان شیرپاو وویل
ډېر خلک چې دي هغه د مزدورۍ لپاره مختلف ممالک ته تللي دا اوس یو څو ورځو کې فیډرل ګورنمنټ یو ټیکس لګولی دی چې دا کوم پاکستانیان واپس راځي نو په هغوی باندې پر پیسنجرس 8.5 روپۍ ټیکس لګولی دی. اسې مې کو ګورې نو په ایرپورټ باندې هغوی سره رویه مو نامناسب وي او ډېر خلک چې دي هغه دا شکایت کوي چې هغوی سره هغه کار دغه نه کېږي ښه ورته ونه کېږي نو پکار په دا ده چې موږ رسنې ټیټ کړو.
تیر ورځ د اسمبلی په غونډه کې د دیر په پی کې درې نویمه حلقه د جماعت اسلامی په مقابله کې د پاکستان پیپلز ګوند په ټیکټ کامیاب شوی. د اسمبلی غړي صاحبزاده ثناء الله د خپلې څوکۍ سوګن هم پورته کړو او په بر دیر کې په دغه حلقه ډیره موده پس جماعت اسلامی ته د ماتې ورکولو په لړ کې صاحبزاده ثناء الله د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې وویل:
هغه دیواری بدلن چې کوم زما د دیر او د شبې په منځ کې حیر و، دا هغه مو په متفقه طور باندې راولی دی. کوم جماعت چې هغه د خوشحال پاکستان او د اسلامي پاکستان خبره کوي، نه د هغې حلقې عوام د دیر عوام خوشحال دي، خو د اسلام په سترګو ولي چې دې ټول پاټۍ په دې یوه اجازه باندې چې ازادي غوښته ازادي ورته میلاو شوه او د پی پی ای فکري خلکو یو منجان منع کړی. تاسو ته وکتئ جناب سپیکر.
صاحبزاده ثناء الله د عوامي نېشنل ګوند، مسلم لیگ نون، جمعیت علمای اسلام او د دیر د تحریک انصاف د کارکونانو څخه هم مننه وکړه، کوم چې د خپل ګوند د مشرانو د فیصلې مخالف په زمینی ټاکنو کې د جماعت اسلامي په ځای د هغه ملاتړ کړی و. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د شمالي وزیرستان رزمه کډر کالج فش کال وروسته بیرته پرانستل کیږي. چارواکي وایي په دې لړ کې د زده کوونکو یوه قافله رزمک ته رسیدلې ده. دا کالج په 2009 کال کې د نامنوی له وجې بند کړل سوی و او لومړی پېښور ته وروسته بیا نوښار ته منتقل کړل سوی و. د پاکستان فوج په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات لا هم جاري ساتلي دي. تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې.
چارواکی وای سلور ویش گاډو باندې مشتمله قافله د کډر کالج رزمک زده کوونکي د سخت امنیتی تدابیرو لاندې رزمک ته ورسول شول او هلته امنیتی ځواکونو او ځایي خلکو ورته هرکلی وویلو او نندارې ته ولاړول. په دې موقعه امنیتی ځواکونو د کډر کالج زده کوونکو په حفاظت سره رزمک ته رسېدو لپاره سخت امنیتی ګامونه اخستي ول. پولیټیکل انتظامیه چارواکی وای انتظامیه غواړي چې سیمه کې زر تر زره امن او خوشحالي راشي. چې رزمک کډر کالج د غلطه بیرته خلاصېدل هیواد د امن نشانی ده. دوی وویل فوز هم په دې کې مهم رول لوبولې او هڅه کړي چې د غلطه ټولې تعلیمي ادارې فعالې کړي. د رزمک اوسېدونکي عاشق نور تیره شپه د ټلیفون د لارې مشال ته وویل دوی ډیر خوشحاله دي او د زده کوونکو قافلې لیدو لپاره خلک په ننداره ولاړ دي.
کالج باندې خلک ډېر خوښ دی، ډېر ورته پتہ به د جشن دی او ډېر نیمګنه دا انتظار و، دا ورځ دا انتظار و. د کالج روانګ کالج سره روانه راځه ډېر می ساغه وخت نه بیا ورکړه کی جامع شه پامن او خپل لاغه ورګه دی. ان شاء الله روانه دي. دا د امن نشانی دي چې دا د دروازه کی او سیدیا په وطن ابو دیر کی تعلیم وي. خپل پچک دی وطن سره لندوري کو په جشن دی او د دې د سره سوالي دي ډېر خلکو ته خوښ دی.
ملک جلیل خان وای رزمک کډر کالج د دوی ترقی او امن نشانی ده او دوی دا غوښتنه هم کړي چې یاد کالج کې مقامی زده کوونکو لپاره سیټونه زیات کړل شي چې د سیمې زیات زده کوونکي د غلطه زده کړې وکړي.
چینن زمړه د خوشخبری خبره ده چې په نظام جوړې قربانې سړي کړي په ګور دا واځي لري اجل یا لا جشن په غاښ بنا شوې وره ماکه شمالي وزستان شي دغه نه میر ډېر مخشنه غلښت او امید هاو چې دغه سره د ویزه لا کاږي چې موږ دوړ را په مخ وروړای شي ترکه ان شاء الله هر چاته مرا ویږي په نظام د میر د حکومت کاری کوښ هداي من مشا جنل سره غلای گورنر صاحب غلای و بیا دغه می سره دا واځي هاو کړي چې تاسو می سکټا جوړ تاوی او تاسو خصوصا په چار د بالکل چې پارزنده ای پیرا کوی دا کاږي دا حق د می جوړیږي په دغه لکه شي لا کوشش دا وانه هر ها خیر ها وس امن دای بخشه او امر کایم دای بخشه یا دا څنګه امیر د درخواست د گورنر صاحب نه هغه واځي نش ایراغ او یاد جنرال صاحب چې کوم غلایم دغه نه
یاد دی وی چې روان کال مې میاشت کې د خیبر پختونخوا گورنر کډر کالج رزمک د نوخار نه شمالي وزیرستان رزمک ته بیرته منتقلولو احکامات جاری کړي ول او کال 2009 هم کې کډر کالج رزمک د خراب حالاتو په وجه د شمالي وزیرستان نه پیښور او بیا نوخار ته په ارزي توګه منتقل شوی وو. کډر کالج رزمک کال 1978 کې د شمالي وزیرستان رزمک په سیمه جوړ شوی چې د پاکستان ګډ ګډ نه پکې ځوانان زده کړې کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
خیبر پښتونخوا کې د ودیاتی ټاکنو څلور میاشتې تیرېدو وروسته هم ټاکل سوي ضلعي او د تحصیل نمایندګان وایي لا تر دې دمه دوی ته خپلواک او اختیار معلوم نه دی. د دوی په خبره صوبایي حکومت دوی ته هیڅ ډول ترقیاتي پیسې نه ورکوي، خو حکومت بیا وایي دغه مقامي حکومتونه به ډېر ژر خپل کار پیل کړي. په دولت کې د پېښور څخه د شبیر احمد جان رپورټ.
خیبر پختونخوا کې په 13 جولای شوې بلدیاتی انتخاباتو کې ټاکلې شوې د صوبې بیلابیل ضلعو ناظمان، نائب ناظمان او کونسلران وایي چې د څلورو میاشتو تیرېدو وروسته هم تر اوسه پورې د دوی لپاره رولز آف بزنس نه دي ورکړل شوي او دوی د خپل واک اختیار او محکمونه هم نه دي خبر او نه ورته د کارون لپاره پنګې ورکړل شوي دي. دې لړ کې د چرسدې ضلعي ناظم چې هم د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف په ټکټ منتخب شوی دی فات خان مشال لیډو ته وویل چې تر اوسه نه دوی ته پنګې ملو شوي دي او نه دوی ته رولز آف بزنس یعنی د خپلو اختیاراتو او محکمو تفصیل، نو ځکه دوی لا تر اوسه پورې څه قسمه کار نه دی شروع کړی. ولی هم پدې لړ کې چې کله د جماعت اسلامي لخوا د خزانه د خیبر پختونخوا صوبایي وزیر مظفر سعید په وینا هر څه تیار کړی شوی دی او ډېر ژر به دغه ضلعي حکومتونه خپل کار پیل کړي.
کوم هدف پورې چې د ډیلی خبره ده، نو اوسه خبرې څه مشکلات څه بد انتظامي د الیکشن په دوران کې راوچتې شوې، هغې په وجه باندې ری الیکشن او مختلف وجوهات راشي. لږ ډېر د صوبه حکومت انټینشن داسې صحیح نشته چې ګنې ډیلی دي وشي.
د پام وړ ده چې په ټوله خیبر پښتونخوا کې د روان کال په 13 جولای دغه بلدیاتي انتخابات شوي وو او خوشا یو میاشت وړاندې دغه ټولو منتخب شویو نمایندګانو د خپلو سوکو سوګندونه هم پورته کړي دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
او سمزو کورمی ته په کورم ایجنسی کې د قومي اسمبلی د 13 حلقې ولس نږدې د 2.5 کال راهیسې په قومي اسمبلی کې خپل نماینده نه لري. د کال 2013 کال په ټول ټاکنو کې د ناسم امنیت له وجې حکومت په یاده حلقه کې ټاکنې ځنډولې وي، خو د دې سیمې سیاسي غړي وایي چې په کورم کې اوس حالات د نورو سیمو په مقابل کې ډېر ښه دي او باید دغه انتخابات اوس ترسره شي. په دې اړه د ځلاند یوسف سي رپورټ.
د کورمی جنسی د قامی اسمبلی ته درشمې حلقې څخه پخوانی غړی منیر اورگزی وایي چې د 2013 کال په ټول ټاکنو کې حکومت په یاد حلقه باندې ټاکنه د ناسم امنیت له وجې ځنډولې وه. نوموړی دا هم وایي چې په 2013 کال کې هم د کورمی ایجنسی د امنیت وضع دومره ناسمه نه وه چې ټاکنې پکې نشوې ترسره کېدې او اوس خو یاد حلقه کې مثالی امن قائم دی، خو له دې باوجود هم حکومت په دغه سیمه کې ټاکنه نه کوي.
پاکستان کی چرچا نشتا کور میں کہ اس مثالی امن نہ جمہوری حق کا انسانی حق کا فنڈامنٹل رائٹس یا ٹول خیر پرزی کی شدید الیکشن کمیشن اب خپل رول نه ادا کوي سره دا مجبور کی شرا به یې تاسو چوک ذمہ داری هم راخلي یعنی اوس به چې باندې دا نه ده چې کومې ادارې واجب الیکشن نکي.
لخبری جن سید قامی سملے غړی شاجی گل افریدی وای چې د قبایلی سیمو اولس هسه هم نه امنه زپل دی او د دې برسیرا د کورمی ایجنسی خلق ل عوامی نماینده او ل بنیادی حقا محروم پاتې کول ظلم دی.
زمو خلکو ته چې سمره تکلیفات او سمره ضرورتونه دي زمون چې په دنیا کې بم بل چاته نه وي او هغه د یو نمایندګی نه محرومه ساتل یو ډیر غټ ظلم او زیاتای دی. زمون چې سمره زرم بی چې غلطه الیکشن وشي او لکه نو مهنده راشي نو چې کوم غلطه خلق څه ستونزه سره مخامخ دي پته چې ټولې مسلې خو نه حل کیږي خو کم از کم هغه سور څه بوته ملو شي خپل مسلو حل کړي لپاره.
منیر اورگزی وایي چې په کورم ایجنسی کې د ټاکنو کولو په اړه ډیرو حکومتي ادارو ته درخواستونه کړي دي خو هیڅ نتیجه نه دا ورکړي.
دوا کول مسلسل الیکشن کمیشن ته ار دی میشتي بدلونی ما حکومت مو زه خصو نه وکړي او حکومت ار دی درې میشتي بدلی میټینګ مو کی بیا فیصله و کی سره وسره ټیک نه دی نه الان کې هیڅ خبره نشته ټول فاټه کې کوم ځای کې کوم بندو سره الیکشن شي وي هغه مقابلې کې مو را خدا سره کې سو بس کاسي بس د څه خبرې دي سو یال نشو پوي شي.
خو بیا د قامی سملی غړی شاجی گل افریدی وایي چې په دې اړه وړاندې هم غږ پورته کړی دی او د قبایلی اولس د حق لپاره به د قامی سملی پتل بیا هم غږ پورته کوي.
او موږ به حکومت حکومت ته په فلور باندې دا خبره کوو. نور خو په هر فورم باندې مونږ دا خبره کړې ده چې مونږ د فاتا دوله سیټونه دي. یو سیټ ته مونږ د پاره ډېره لویه خبره ده که پرایم منسټر سره وي ملاقات وي، که پرایم منسټر په فورم باندې وي، که په فلور باندې وي، که په هر فورم باندې مونږ دا خبره کوو. او چې څومره زر کېدی شي نو مونږ به په خپلو کوششونو باندې هلته الیکشن وکړی شي.
د پاکستان د آئین آرټیکل 224 تر مخه د قامی او یا هم د صوبایي اسمبلی سیټ لشپېتور وځو زیات خالی پاتې کېدل غیر آئینی دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پا پاوکم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پا پاوکم دو بجو،
د مشال پونم
په اتمه نټه د پاسه دو بجو،
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو،
سروي
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پا پاوکم سلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
د خبر ایجنسی د جمهوریت خلک شکایت کوي چې دلته یو ځل بیا ملیریا ناروغي مخ په خورېدو ده او د مخنیوي لپاره سم انتظامات نشته. دوی باید دلته د ملیریا ناروغي د مخنیوي لپاره خلکو ته دوایانې او مچردانیانې ورکړل سي او د ماشو ضد سپرې دې هم وکړل سي. په دې اړه د مشالډو خبريال فرحات چنواری رپورټ راکوي.
د خیبر ایجنسی د جمرود خلک وایي چې دلته د ملیریا ناروغي زیاته شوې ده او په لسګونه خلک ترې متاثره شوي دي. په دې هکله د جمرود سیمې او مشر احمد شاه مشال ریډیو ته وایي:
ما په خپله دوه ځله ملیریا تېره کړه، اوس یوه هفته محکمې تېره شوه،
او د جمرود سیمی او تن نور مراز وای چې دا ناروغي وس دلته په هر موسم کې موجوده وي او خلک ترې متاثر کیږي.
دا کوم مریلیا چې دا کنه دغه نه بس شاغه بیماری جوړه شو، همیشه لپاره هر وخت یار موسم کې چلی وجه دغه دا و چې انتظام نشته.
او د جمرود یو بل تن اسد الله د ملیریا ناروغي د خورېدو په حق لوای:
او ملیریا لکه ډېر زیات مریضان راځي چې هر ډاکټر لته لاړ شي، که کلینیک لته لاړ شي، که هسپتال لته لاړ شي، نو زیات تر ملیریا ده.
په جمرود کې د ملیریا ناروغۍ د مخنیوي په حق له مشکله د جمرود مرکزی روغتون ایم ایس ډاکټر نصرت شاه سره خبرې وشوې. نو دوی وویل:
ملیریا وکی جمرود سیمه کې ډېره زیاته ده، چې بجلی نشته او دلته اویرنس دومره نشته چې د ملیریا څنګه پیدا کیږي. مین وجہ خود ہم کم ماشے ہے انافرین ماسکیٹو چھو دے یہی اور اگے نوزان بچاول دی اور دے پارا من کام تا نیٹنا ویر کھڑی دی مچار دانے چھو دے یہی اور دین علاوہ من کلا کلا من سپریم کو اور دسرا دین علاوہ یو مشین دے اگے دا فوق اگے چھ یہی مشین اگے پوا جے پے من یو
د خیبر ایجنسی د جمرود خلک وای چې باید دلته د ملیریا ناروغۍ د مخنیوي لپاره مستقل بندوبست وکړی شي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په کراچی ښار کې د اکتوبر په میاشت کې هم د جون او جولای پرنګ ګرمې ده او د موسمیاتو محکمه وایي چې د ګرمۍ لوړه درجه د رواني میاشتې دوران هم د 40 ډګري سینټي ګریډ څخه زیاتېدای شي. په کراچی او د سند په نورو ښارونو کې سږ کال د ګرمۍ له لاسه په لسګونو کسان مړه شوي وو. نور تفصیل له اسلام آباد د محمد عمران په رپورټ کې.
د اکتوبر د میاشتې شروع کېدو سره سم یو وار بیا په کراچۍ ښار کې ګرمي زیاته شوې او د موسمیاتو محکمه وایي چې د ښار د ګرمۍ لوړه درجه به د میاشتې د نیمایې پورې سلویخت یا د سلویختونه زیاته وي. د موسمونو د بدلون په اړه معلومات جمع کولو څانګې یا کلایمیټ ډیټا پروسیسنګ سنټر د کراچۍ څانګې مشر نعیم شاه مشال ریډیو ته وویل چې د جون د میاشتې نه وروستو د ګرمۍ یو لړۍ په اکتوبر کې هم راځي. د کم دوران چې د ګرمۍ لوړه درجه د سلویخت ډیګري سینټي ګریډ نه زیاتې دي شي.
دا چې به نو دا هو ګرمۍ به تقریبا په اکتوبر 20 اکتوبر پورې دغه شان دی. وقفه وقفه سره ټمپریچر بروخ ته ځي او دا ټمپریچر تقریبا 40 پورې تللی شي.
بلخوا د کراچۍ اوسیدونکو وایي چې په خار یو واری بیا د ګرمۍ لړۍ خوره شوي او د موسم د اثر نه بچ کېدو لپاره یو شمیر احتیاطي ګامونه پورته کوي. ولې د غریبو مزدور کار خلکو لپاره د خپلو کورونو وتل مجبوری ده. د کراچۍ ښار یو اوسیدونکي عرفان الله مشال ریډیو ته وویل چې د زیاتې ګرمۍ له کبله دوی د خپلو کورونو نه بهر نشي راوتې.
نن هم ډېره سخت ګرمۍ ده، موږ د خپل کور نه شو راوتلې، خو بیا هم مجبوری ده چونکی چې کار ونه کو کار روزګار ته لاړ نه شو نو بیا هم نه کېږي، د کور خرچې چې دي هغه نه پوره کېږي.
یو بل تن دولت خان مشال ریډیو سره د خبرو په وخت ویل،
یو څو ورځې خو د اختر نه مخکې ګرمي وه، خو بیا په منځ کې دا موسم لږ خټ رو اوس نن لږه ګرمي زیاته ده.
د یادونې وړ ده چې د تیزې ګرمۍ له کبله په کراچۍ کې د روان کال دوران د 1400 نه زیات کسان مړه شوي وو او تر 100,000 پورې وګړي متاثر شوي وو. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان سینټ د مواصلاتو قائمه کمیټي مشر وایي حکومت د پاکستان چین اقتصادي راهداري په لړ کې خیبر پښتونخوا او بلوچستان څخه تیرېدونکي لارې لپاره پیسې نه دي بیلې کړي. له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال سینیټر داود اڅکزي وویل حکومت په غیر محسوسه طریقه د پنجاب پر لار کار شروع کړی دی. له نوموړي څخه هم په سر کې دا وپوښتل چې د چهارشنبې په ورځ چې د سینټ د قائمه کمیټي غونډه شوې وه د هغې اجنډا څه وه؟
دا کمیټي خدا اوس جوړه شوې ده، دا څلورم میټینګ دی چې موږ یې کوو. په دې میټینګ کې موږ د مواصلات د ګرد کال رپورټ غوښتی وو او خاص کر په هغه کې مې د راداري د پاکستان او چاینا د معنا د کوم رود جوړیږي د دې د درو میاشتو پروګرس موږ غوښتی وو چې په دې کې پرې څه کار کړی دی دروس پر په دا درو میاشتو کې. د درو میاشتو په پروګرس کې دی چې کوم نو چې دوی خپله دروسه پورې چې دا کوم څلور میټینګه موږ کړي وو په هغه کې به دوی موږ ته وار په وار دا ویلي چې په دې کې موږ ویسټرن روټ ته وزیر اعظم ویلي دي چې په ویسټرن روټ باندې به موږ اول کار شروع کوو.
یعنی له چین چې کومه لار راځي اقتصادي راهداري غه کومه مغربي لار تر خیبر پښتونخوا تیریږي او بلوچستان گوادر ته ځي، پر هغه به اول کار دوی دا اول شروع کوو، خو هغه شروع سوی نه دی.
پر هغه باندې به اول کار دوی شروع کوي، خو دا وزیر اعظم په د ګردو پاتیانو چې اجلاس راغوستي وو په هغه کې به دغه اعلان کړی وو او دا موږ په هر میټینګ کې موږ دا مخ ته ورته یو شی دي چې تر دې روډ باندې کوم کار کوي، خو دوی به دا نه ویلي چې موږ په دې روډ باندې کار نه کوو. کار شروع دی په دا ګردو روس باندې به کار کېږي، خو پرون دغه شی مخ ته رالی چې د دې روډ لپاره دوی ورپي هم په دې اوس دا درې میاشتې کوم کار دوی شروع کوي یا کوم کار کړی دی په دې کې دوی پر دغه روډ باندې ورپي نه ایښې ده او نه یې خرڅه کړې ده.
نو دوی تاسو ته یعنی دا خبره چا تاسو ته وکړه په دې کمیټې ته چې موږ یې
ورپي؟ د کمیونیکیشن منیسټري سیکټریم دی او د دوی سره چارج ده چیرمن ان ایچ ای روم سره دی اشرف تارډ نیوز د دې مرتدا د بریفینګ راکی او پاره کې د خپل په دا باندې ما دا او تکرار کړل چې ما په دا تیر میټینګ کې چې تاول په دې روډ باندې مشکار کوو او په دې باندې به موږ اول سرجه به موږ دا مغربي روټي او په دې کې کوم د پښتې تیر پرتی. نو دا په پرم په میټینګ کې دا خبره دا چل چې په دې باندې به موږ کار کوو، مال دا کار به تی کله کوو کله به شروع کوو، خو دا چې کوم کارونه تی شروع کړي دي په هغه کې د دې روډ د پاره یې ورته هم نه ده پرته.
ښه، نو د پنجاب په اړه څه وویل؟ ځکه اقتصادي راهداري یو لار پنجاب هم داغه تم پیسې نه دي شول سوي که څنګه؟
نه نه، هغه دوی طریقه کار دغه خپل کړی دی چې دوی په دغه روډ کې دوی په خالي لفاظي کې د مزه سره کوي او په غیر محسوسه طریقه وینه دوی خپل هوښیاري د دې ځای کې ښکاره کوي چې دوی په دا کوم روټ چې دي دا اوس دوی په پی ایس بی پي کې د پاکستان بجټ کې دوی دا پی سي ورته ایښي چې دا د پنجاب دپاره چې کوم روټ دي اوس فلحال دوی سر اوپایه مکمله کوي او دلته په غیر محسوسه طریقه باندې کار کوي، بعد چې به دا ګرد سره کنیکټ کړي هغه روټ به پرېږدي.
یعنی ستاسو دا اندېښنه دا ده یا شکم دا دی چې حکومت د پنجاب لارې ته زیاته توجه ورکوي او په یو طریقه باندې هغه لار ته زیات اهمیت ورکوي؟
بالکل بالکل، د دې وینې اوس په کاغذونو کې خو چې دی دوی اوس دا شی ښکاره کوي نه، او غیر محسوسه طریقه باندې دغه کار شروع کړی دی پر هغه روډ باندې چې کوم دوی وعده کړی ده، پر هغه روډ باندې دوی ورته فنډ هم دا ده راداري په مټ کې نه دی ایښی. فلاو او دا نن پرم په میټینګ کې ورته واضح کړي چې دغه یو وعد میټینګ منی چې نن په مستقیم خبرې کوي، دا به هر میاشت موږ پر دې میټینګ کوو او هر درې میاشت بعد به موږ د دې کار پروګرس هم ګورو چې دا کار چیرې روان دی او په کومه طریقه کېږي.
داود پاکستان د سینټ د مواصلاتو د قائمه کمیټې مشر سینیټر داود اڅکزی چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري په اړه له مشالې سره خبرې کولې.
دا مشال ریډیو دا
او سم دولسمه بجې سوي دي. اسرار الله مومن د خبرونو لنډي وړاندې کوي.
د بیپلو ډاکټرانو ډله وایي په کندوز ښار کې تیره شپه دوی په یو هسپتال هوایي برید کې د دوی د عملی درې کارکوونکي وژل شي او دیرش لا درکه شوي دي. یادې ډلې نن ویلي دي چې په یاد هوایي برید کې د دوی د کارکوونکو مریضانو وژنې دوی ته غټه صدمه او کندوز ښار کې د درملنې کار ته لوی نقصان رسولی دی. دا اداره وایي هسپتال پر داسې وخت د یو مستقل هوایي برید ښکار شو چې دا مهال طالبانو د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره د افغان ځواکونو ملاتړ لرونکو ناټو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د خبر پښتونخوا د اسمبلی غړو د یو قرارداد له لارې له مرکزي حکومت غوښتي چې په بهرو هیوادونو کې کارکوونکو پاکستانیو مزدورانو باندې د ایرپورټ ټیکس ختم کړي. پرون د اسمبلی په غونډه کې د قرارداد د کمی وطن ګوند یو مشر سکندر شیرپا وړاندې کړو. د خبر پښتونخوا د بلدیتي حکومت غړو پرون مشرانو ته ویلي چې د څلورو میاشتو تیرېدو باوجود دوی ته واک نه دی سپارل شوی او نه هم فنډونه ورکړل شوي. بلخو د خیبر پښتونخوا د خزانې وزیر هم تیره ورځ مشل لري ویل چې په انتخاباتو کې د ګډوډۍ له کبله بلدیاتي حکومت ته په فنډونو ورکولو کې ځنډ راغلی. ورته په خبره دغه مسله به ډېر زر حل شي. د افغانستان د بدخشان ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو مول شوی والی له خپلو څلوېښتو ملګرو سره په هوایي برید کې وژل شوی دی. د کونو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقی تیر ورځ مشر لري ویل د طالبانو مول شوی والی حری فصیح الدین نومیده چې په بدخشان کې یې په زیاتو جرمونو کې لاس درلودو. وسلوالو طالبانو پر دې اړات سره دی ویلي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شام د څلورکني بحران په باب د روس وروستي نظریات رد کړل او وی ویل لکه څنګه چې کرملن فکر کوي چې هر څوک د شام د ولسمشر بشار الاسد رژیم مخالفت کوي هغه ترګر دی. خو د په خبره داسې نه ده.
دا و اسرار د مومن چې د خبرونو لنډیزې وړاندې کوي. د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې سراج ظهیر کتنه کوي.
نن ایکسپریس ورس پانه خپل ادارې په پاکستان کې پتر هغره او د دې د خاتمې لپاره د نړیوالې رولې په ضرورت باندې لیک کړي دي او وايي پاکستان ډېرې مودې راځي د تر هغره پر ضد جنگ پیل کړي او کو وخت لشینو په دې جنگ کې لټول زیات نقصان پاکستان ته رسیدلې دي. په زرګونو خلکو لژوند لاس ورکړو او په اربونو ډالر زیان هم رسیدلې او مشیت یې دومره متاثر شوه چې اثرات یې تر ننه روان دي. ادارې وړاندې لیکي په کار د چین نړیوال رولولۍ د پاکستان د حالاتو ادراک وکړي ځکه چې ترهګري اوس یوه عالمی مسله ده او د دې د خاتمې لپاره باید چې په هر کچ کوششونه وکړل شي. او دا شند خبره هم له نظر وستل نه ده پکار چې د بهرني امداد او فنډینګ نه بغیر وسلوال خپل وجود تر ډیره وخته قائم نشي ساتلې. درې وایي چې په دې بابلا د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف هم دا خبره په ډاګه کړي چې د ترهګري د مکمل خاتمې لپاره باید چې دوی ته فنڈنگ ودرول شي. دریا اخیری کوي پکار د چی عالمی قوتونه د لړکی د پاکستان مرستا وکړي. بل پلو جنگ ورس پڼ خپل ادریا کې لیکي چې هسي خو انساني قاچاق د هر غریب او رستو پاتې ملک مسله ده. خود تیرې سم مدیر هسي پاکستان هم په دې مسله کې نخته دي او اکثر غریب او بیروزګار ځوانان د خپل مجبوری د لاسه او د خپل مستقبل په لټون کې د ایران، ترکی او یونان په لار د یورپ ترکیه افته ملکونو ته د تلو په تکل کې د جالي ټریول ایجنټانو په ورشي. ادریه مخکلي کې چې داخلك یا خود سرحدي محافظونو د ګولوخ کار شي یا د سمندر بیرحمه چپو کې راګیر شي او کدا سي نوي نو ایجنټان یې په لویو صحراګانو کې د خدای په اسره پرېګ دي چرته چې دوی د لوګي تندې د لاسم رشي او داسې په زرګونو پاکستانیانو تر دې دمه ژوند د لاس ور کړی دي. ادریه اخري کې لیکي چې دا د چارواکو ذمہواری وي چې د داسې ایجنټانو په ضد کاروایی وکړي. دغه لړکی ایف ای ای د پنجاب په مختلفو سنترو او ټریول ایجنسو چاپی وهلی او ځین خلک یې نیولی دي. خو به چې دا چاپی او گرفتاری تر هغه د مجاری وساتل شي تر څو چې د ملک نه دا ناسور نه وي ختم شوی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د د پاکستان فرایډي ټایمز ویب پاڼې د پاکستان په تعلیم نظام کې د ستونزو په اړه یو مقاله لیکلې ده. مجله لیکي په هیواد کې د تعلیم په برخه کې د ستونزو حل دا دی چې حکومت زیاته خرڅه ورباندې وکړي. بلخوا د برطانیې اکانومیسټ مجلې د کندوز ښار د طالبانو لاسته د لوېدو او بیا د افغان ځواکونو لخوا د بیرته اخیستو په اړه تبصره کړې ده. ملیحا میرزاده د سیمې حالاتو نړۍ مطبوعات وړاندې کوي.
فرایډي ټایمز ویب پاڼه لیکي په پاکستان کې د شخصي سکولونو د زیاتو فیسونو خلاف د ولس تر احتجاج وروسته حکومت د دغو سکولونو د فیسونو په زیاتېدو بندیز لګولی دی. ویب پاڼه لیکي که څه هم په مالي مشکلاتو کې ګیرو د میندو پلرونو لپاره دا د خوشحالۍ خبره ده، خو دا د مسلې حل نه دی. ویب پاڼه لیکي دغه حکومتي اعلان د ملک په تعلیمي نظام کې د موجودو ستونزو د هواري او د هیواد ځوان کول ته معیاري تعلیم ورکولو په وړاندې یوازینی حل نه دی. ویب پاڼه د پاکستان په تعلیمي نظام کې مسلې په ګوته کولو سره وایي چې د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساینس او کلتور ادارې یونیسکو په یو تازه رپورټ کې د تعلیمي نظام له پلوه په 114 هیوادونو کې پاکستان په 106 نمبر دی. په دغه هیواد کې تعلیمي نظام کې یو لړ مسلې دي. په دې کې په یو جومات کې د حد نه زیاتو ماشومانو د موجودګۍ ترڅنګ د استادانو غیر موجودګي، د هغوی د سم تربیت کمی، غیر معیاري نصاب او د نظام د سمې څارنې لپاره د میکانیزم نشتوالی شامل دي. په پاکستان کې په تعلیم د خرچې په اړه پاڼه لیکي چې د امریکایي استخباراتي ادارې په خبره په 103 هیوادونو کې پاکستان په 104 نمبر دی او د خپلو گاونډو هیوادونو په نسبت شاته دی. ویب پاڼه لیکي پاکستان لپاره تعلیم یوازې په هغه صورت کې ګټور ثابتېدای شي چې حکومت په تعلیم خرچې ته تیار وي. بلخوا د اکانومیسټ مجله لیکي د افغان ولسمشر اشرف غني د واکمنۍ یو کال پوره کېدلو نه یو ورځ مخکې د کندوز ښار د وسلوالو لاسته لوېدل که یوې خواته د یاغیتوب لپاره د کامیابۍ د پروپاګندې په معنا وه، نو بلخوا دا د اشرف غني د ستونزو سره مخامخ حکومت په وړاندې یوه بده پیښه وه. که څه هم درې ورځو پس افغان امنیتي ځواکونه د امریکا هوایي بریدونو په مرسته ښار واپس له طالبانو په خستو کې کامیاب شو، خو د پیښې په اړه به اوس یو شمېر پوښتنې مخې ته راځي چې د 300,000 آبادې ښار څرنګه وسلوالو ونیولو. مجله لیکي د اپریل د میاشت راهیسې کندوز په نیم ډول محاصره شوی و. د ژمي د موسم د تګ نسو نه مخکې د طالبانو نوي مشر ملا اختر منصور ته په خپلې ویشل شوې ډلې د کنټرول ښودلو ضرورت و. مجله لیکي داسې ښکاري چې حکومت د کندوز په سمه دفاع کولو کې پاتې راغلو چې د ډېرې مودې نه وسلوال ارد کې راټول شوي وو. مجله دا د استخباراتو او پوست ترمنځ د همکارۍ ناکامي بولي. مجله زیاتوي په کندوز کې د طالبانو بریا به د امریکایي پوست سلاکارانو هغه خبره سمه ثابته کړي چې وایي باید په افغانستان کې د په زیات شمېر کې امریکایان موجود وي. که څه هم افغان ځواکونو ته تربیت ورکوونکي امریکایان وایي چې د مخکې په نسبت ډېر ښه شوي دي، خو د هغو په خبره افغان ځواکونه اوس هم لاجستیکي او د هوایي څارنې مرستو ته ضرورت لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوسم یوره شاروس او شام په اړه یو رپورټ. روس په شام کې اور به هوایی حمله کړي او د اسلامي دولت یا داعش ځینې نور اهداف یې په نښه کړي دي. په روسیې کې په شام کې د ماسکو د پوځي شتون پراختیا اندېښنې پارولې دي. ماسکو ټینګار کوي چې په شام کې وروستي اقدامات له نړیوالو قوانینو سره سم دي. سالم مسعدي د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله دا چوسیات راکوي.
روسیا وی په سوریه کې د درېیمې ورځې لپاره هوایي حمله کړي او د اسلامي دولت ډلې یا داعش 12 اهداف یې په نښه کړي دي. دا په اصل کې ده چې په سوریه کې د مسکو د اقداماتو پر اهدافو په ډیپلوماتیک ډګر کې کړکیچ په زیاتېدو دی. د روسیې د دفاع وزارت ویان ایګور کوناشینکوف د روسیې خبري اژانس ته وویل چې د هیواد هوایي ځواکونه یې پرون په سوریه کې 14 الوتنې کړي او د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر اهدافو یې 6 حملې کړي دي. د ویلي چې په دغو حملو کې په ادلب ولایت کې د داعش ډلې عملیاتي مرکز هم په نښه سوی او ویجاړ کړل سوی دی. تر دې مخکې د روسیې د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلی و چې جنگي الوتکو یې د سوریې په حلب کې د قماندې او د ارتباطاتو مرکزونه په نښه کړي او په ادلب کې یې د داعش یو پوځي کمپ ویشتلی دی. د روسیې دفاع وزارت وایي چې په هما ولایت کې هم د اسلامي دولت ډلې د قماندې یو مرکز ویجاړ کړی دی. خو د سوریې د بشري حقونو د څار اداره چې مرکز یې په بریتانیا کې دی او د سوریې شخړه څاري د غرض په سوریه کې له بېلابېلو سرچینو سره اړیکې لري ویلي چې په ویشتل سویو ساحو کې د اسلامي دولت سختریزې ډلې حضور نه درلود. بلخوا د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعالم پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو اویایمې کلنۍ غونډې ته په وینا کې وویل چې په سوریه کې هوایي حملې په یوازې سر تروریزم نسی ختمولی.
فالارهاب لا يحارب من الجو فقط.
د ټوریزم په وړاندې مبارزه یوازې د حواله لارې ممکنه نه ده. مخکنی ټول عملیات چې په دې هدف سوي د دې پدیدې د خپرېدو سبب سوي دي. تر هغه چې د سوریې له پوځ سره هوایي حمله همغږي سوي نه وي، دا حمله به ګټې دي. د سوریې پوځ په سوریې کې وازنې ځواک دی چې د ټوریزم په وړاندې مبارزه کوي. وروسته له هغې چې تیره میاشت روسیې په سوریه کې خپل پوځي حضور پراخ کړ، مسکو په ور ور ادعا کړې چې په سوریه کې د پوځیانو او پوځي تجهیزاتو د ځای پر ځای کولو هدف د ټوریزم ماتول دي. په همدې حال کې د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف خبر اعلان ته وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په پاریس کې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان ته په ټینګار سره وویل چې په سوریه کې د مسکو اقدامات له نړیوالو قوانینو سره مطابقت لري او هدف یې د ټوریزم په وړاندې مبارزه ده. ګمان کېږي روسیه د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم ملاتړې ده او داسې ښکاري چې د داعش ډلې د سنګرونو پر ځای د اسد مخالف جنګیالي په نښه کوي. داسې اندېښنې هم سه چې روسیه هڅه کوي د سوریې ولسمشر بشار الاسد پر واک پاتې سي. ترکیه او د امریکا تر مشرۍ لاندې په ایتلاف کې نورو متحدانو چې د داعش پر ضد پوځي عملیات پر مخ بیایي له روسیې غوښتنه کړې چې د سوریې د رژیم پر مخالفانو هوایي بمباري بندې کړي. د دې پر ځای دې د داعش ډلې او په القاعده پورې د تړلو وسلولو په وړاندې پر مبارزه تمرکز وکړي. د سوریې په څلور کلنه کورنۍ جګړه کې تر 2.5 لک زیات کسان وژل سوي او تر 300 میلیونو زیات نور کسان له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي کندوز ولایت ته تازه دمه ځواکونه رسېدلي او تېره شپه یې هم پوځي عملیات کړي دي. دغه وزارت وایي د دغو عملیاتو په نتیجه کې یوازې تېره شپه څه باندې 10 وسلوال وژل سوي او 10 تنه نیول سوي دي. د کندوز امنیت قمندان مې ویلي چې په تېرو څلورو ورځو کې د وژل سوو وسلوالو شمېر تر 300 زیات دی. رپورت یو ځل بیا د سالی احمد سالی اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کندز ولایت کې تصفوي عملیات پیل سوي او تازه دمه افغان ځواکونه هم دغه ښار ته دننه سوي دي. دغه په سلګونو تازه دمه پوځیان به په کندز ښار کې په دولت ضد وسلولو پسې کوڅه په کوڅه پوځي عملیات کوي. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي هم د دغو عملیاتو د بررسۍ لپاره کندز ته رسېدلی دی. د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه هم پوځي عملیات شروان و چې لاسته راوړنې هم لري.
پیشافتلستان په ورنه شپه ډېر شمېر زیات د ملي اردو قطاعات هم ورسېدل. تازه نفس او په ورنه شپه په عملیاتونو کې د کندز د ښار تصفیې لپاره دننه شول. نو زموږ ټول کوشش دا دی تر څو د کندز خلکو ته د کندز د ښار خلکو ته موږ مرسته ورسوو او دا ښار تصفیه کړو.
صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې د تېرې شپې په پوځي عملیاتو کې شاوخوا 10 تنه وسلوال وژل سوي او 10 تنه یې ژوندي نیول سوي دي. وسلوالو طالبانو کندز ښار تیره دوشنبه ونیوه، خو افغان دولت د پنجشنبې په ورځ وویل چې کندز ښار یې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې بیرته نیولی دی. د ازادي راډیو خبریال وایي په کندز کې د خلکو عادي ژوند ګډوډ سوی، ګڼې کورنۍ ورڅخه وتلي، د برېښنا جریان پرې سوی، دوکانونه تړلي دي او په ښار کې پاتې خلک په بیره کې دي. بلخوا په کابل کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د ارتباطاتو مسؤل په کندز کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله په روغتونونو کې د روغتیایي اسانتیاوو او وسایلو پر کموالي اندېښنه وښوده. جین نیکولاس میتری ازادي راډیو ته وویل دوی د ناامنیو او جګړو له کبله زیاتو روغتونونو ته اړین روغتیایي وسایل، صحي پرسونل او تجهیزات نسي انتقالولی. د روغتیایي مرستو هغه اساسي بستې چې د ټپیانو لپاره په کاریږي او په روغتونونو کې موجودیت ډیر اړین دی. څرنګه چې اوس روغتونونو ته لاسرسی نه لرو، اوس دا ډیره مشکله ده چې دغه وسایل روغتونونو ته ولېږدوو. له کندز څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې د ښار په ځینو برخو کې لا هم وسلوال مقاومت کوي او افغان ځواکونه یې په وړاندې تصفیوي عملیات پر مخ بیایي. په همدې حال کې د کندز امنیه قمندان ویلي چې په کندز کې له روانو پوځي عملیاتو سره د بهرنیو ځواکونو هوایي ملاتړ هم ملګری دی. جنرال محمد قسیم جنگلباغ ویلي په تیرو څلورو ورځو کې په دې ولایت کې د دولت څه باندې 300 مخالف وسلوال وژل سوي دي، خو دغه رقم خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. د کندز د روغتیا رئیس ازادي راډیو ته ویلي چې په تیرو څلورو ورځو کې دوی ته څه باندې 300 ټپیان او 500 وژل سوي کسان وروړل سوي دي. تروسه ملکیانو د دولت وسلوال مخالفانو او افغان پوځیانو ته د اوشتي مرګ جوب لري ارقام دقیق سوي ندي.
دا مشال ریډیو ده.
هم د کندوز په اړه باندې زموږ همکار احمد شیبر د دفاعي چارو کارپو جنرال امر خیل سره خبرې کړې او په سر کې ځینې پوښتنې چې دای هلته حالات یا نقص څنګه ورته ګوري
څرنګه چې لیده کېږي نواقص لري نواقص ډېر عمده نواقص دي ځکه چې دا جګړه په ښار کې او په کوڅو کې روانه ده دغه حالت چې ګرد مازر له نږدې نه مې نه دی لیدلی خو لکه خبرونه چې اورم دوی یوه اشتباه ډېره غټه کړې دا ده چې دوی باید له چارچاپېر احاطه نه کار اخیستی وی کندوز ښار یې د څلورو خواو نه احاطه کړی وی او بیا آهسته آهسته دوی خپلو حملاتو ته دوام ورکړی بدون د توپچیو بمبار د هوایي نه ځکه په ښار کې خو واضح خبره ده چې په کوڅه کې جګړه او په کلي کې جګړه هغه تلفات زیات
البته جنرال صاحب تیره ورځ مو کوم راپورونه درلودل امنیتي ځواکونه ویلي اوسې اشاره تقریبا په یو ډول محاصره کړی دی په یو ډول نو یو ډول باندې دقیق نه پوهیږو چې په څه شکل باندې او په هوایي بمباري کې هم دا اولین خبر دی چې په روغتون کې ځینې کسان لګیدلی دي لیکن تر دې مخکې د تیر ورځو په بمباریو کې د ملکیانو د تلفاتو په اړه راپورونه نه دي خبره شوي او آیا ممکنه ده چې د یو ښار په منځ کې هوایي بمبار دومره دقیق وي چې ملکیان پکې ونه وصل شي
نو هوایي بمبار تاسې داسې هم دقیق وي هم دقیق نه وي که چېرته داسې وي چې نقطه‌ای اهداف دوی ته معلوم وي او هغه هم د مثلا څلور لارې کې وي هدف هلته بیا کېدای شي چې دا دقیق وي اما که چېرته په کورونو کې وي بیا هغه ډېر مشکل لري هغه بیا صرف د توچي په د هوایي دغه ماشیندارو په واسطه باندې امکان شته ولږې بم اچول بیا هلته ډېر مضر دي ضرر ډېر زیات رسوي ځکه چې انتشار د بم ډېر زیات ده او ضربه یې هم دومره زیاته ده چې کورونه کولی شي چې ونړېږي خو د ټولو محاصرې مې په دې خاطر ویلي چې دوی حمله له یوه جنانه یعنې له میدان هوایي نه شروع کړې وه همداسې تر بالاحصاره پورې چې دا تقریبا کاملا جنوب ته راځي ولې شمال و شرق و غرب چې موږ ګورو هغه طالبانو نیولی ده طالبان السنګر نیولی ده دوی د ښار له خوا نه هم باید دا تقرب کړی وای
جنرال صاحب محترم تاسو وویل چې کندوز باید یو ډول محاصره شوی وای او له مختلفو لارې افغان امنیتي ځواکونه مخته تللي وای فکر نه کوئ چې په هغه صورت کې به د کندوز د نیولو لپاره ډیر وخت اړتیا وه او کچیرته دغه جنگ تمدید شي وښسي د شار په منځ کې په جګړې کې راګیر خلک به لډیرو سخت مشکلاتو سره نور هم مخامخ شي
بالکل د تا خبره د خیسه خبره د وسم د جګړه وګړي وسم لوی خو لوی جنانه شروع کیږي دغه خلک خو دا خو پیاده خلک دي معنا ورکی منډه اخلي زی لیو موزینه بلی تل بلی موزینه بلی ته دا خو دا شکل نه خو د ما مطلب دا څه ده چې هر خو دوی را داخل شوی وای دا مقاومت کمیده اوس خو مقاومت یوې خواته سي لکه جبه غوندې راځي نه مقاومت ډېرېږي
جنرال همرخېلو چې له احمد شیبر سره خبرې کولې پاکستان په ملګرو ملتونو کې د هند په ضد ځینې دستاویزات جمع کړي چې په کې لیکل شوي د غیوا د پاکستان د ځینو سومو په ناکراري او درګرو پیښو کې لاس لري که څه هم هند تر دې وړاندې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان په ضد دا ډول دستاویزات جمع کړي دي خو دا لومړی ځل دی چې پاکستان په لیکلې رسمي بڼه دا ډول اقدام کوي دا چې پاکستان ولې په داسې کار لاس پورې کړي او د دې به د دواړو هیوادونو پر اړیکو څه اغېز وي احمد شازمي رپورټ لري
په بهرنیو او امنیتی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د پنځشنبې په ورځ په نیویارک کې به خبري غونډه تویل چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي ملیحه لودي د دې سازمان جنرال سیکریټری بان کی مون ته په پاکستان کې د ترګری په پیښو کې د هند د لاس لرلو ثبوتونه وسپارل د نوموړي په وینا دوی درې دستاویزات شریک کړي چې د پاکستان په بلوچستان فاټا او کراچي کې د هند د لاسوهنې پاړه دي دا چې پاکستان ولی دا اقدام وکړي او په دې لړ کې ملګری ملتونه څه ډول رول وبولای شي په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت پخوانی سیکریټری شمشاد احمد وایي چې په نړیواله ټولنه کې د هند لخوا د پاکستان بدنامه کېدلو دا هیواد دې ډول ګام اخیستو ته اړ کړ
یون ایک بالکل جس کو کہتے ہیں نا کوئی ریلیونٹ سی رول رہا نہیں.
د ملګر ملتونو رول ډیر مربوط نه دی پاتې سوی. خو پاکستان یو داسې هیواد دی چې په پرله پسې توګه له تورونو سره مخامخ دی او خپل تورونه د هند مخې ته نسی ښودلی، ځکه چې هند زموږ سره خبرې کول نه غواړي. خو زموږ په فکر موږ هم باید له هند څخه د مذاکراتو خیرات ونه غواړو، ځکه چې امن د دواړو هیوادونو ضرورت دی. نو باید نړۍ په اصلي موضوع باندې خبره کړل سي. نو دا د پاکستان لخوا لومړی ګام دی. تر دې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په خپله وینا کې هند ته د امن لپاره د څلور نکاتي پلان وړاندیز کړی و، چې په ځواب کې د هند د بهرنیو چارو وزیر ششمیتا سواراج ویلي وه چې دوی څلور نکاتو ته اړتیا نه لري، بلکې پاکستان دې له ترهګرۍ لاس واخلي او بیا د خبرو ته ورسره کښېني. په نوې ډیلي کې خبریال او د سیمیزو چارو شنونکی ګوتم سیدارت وای د پاکستان پوځ له هند سره د اړیکو خرابولو ذمهوار دی.
I don't know to what extent is the civilian leadership in Pakistan responsible because
zarna pohesham ch Pakistan ki ulasi hukumat turkama hada masuliyat lari zaka che mush tol khabar yu che halta poj hara tagla ra par makhli no pada se hal ki da hind hukumat la wazir azam nawaz sharif sara pa tamas ni ul ki mushkilat lari la kala che pa hind ki da modi pa mashari nawi hukumat ra gali li no da Pakistan pa poj establishment ki yow dawl na karari ra mes saweda che da di hukumat ahdaf pa chawi aw dui ba pur kashmir tar او نورو چارو څومره جاری خانه دریس خپلوي. په داسې حال کې هر څه د پاکستاني فوج لخوا کنټرولېږي او د پاکستان ولسی حکومت دې ته نه پرېښودل کېږي چې له هند سره معاملات وکړي.
که
څه هم هند او پاکستان د یو بل ګاونډي هیوادونه دي، خو د شنونکو په باور د دواړو ترمنځ په اړیکو کې ترنګلتیا دوی د اټمي وسلې جوړولو ته اړ ایستل. دا چې دواړه هیوادونه خپل منځي اړیکې په څه توګه ښه کولای شي، شمشاد احمد یوازینی حل با مقصده خبرې اترې ګڼي. څرنګه چې امریکا په 2003 کال کې هند او پاکستان د خبرو میز ته اماده کړل، کېدای سي چې بیا یې سره کښېنوي، خو هغه وخت هم یوازې خبرې اترې وسوي او هیڅ نتیجه یې نه راووته او 2-3 کال وروسته له پوکڼۍ هوا ووته. مذاکرات یا خبرې اترې همیشه د یو مقصد لپاره کیږي او دا د ستونزو د حل یو ذریعه ده. که چیرې هند ستونزې هوارول غواړي نو مذاکرات یې حل دی، خو مذاکرات باید له مقصده ډک وي چې دا ډول هند او پاکستان خپل ستونزې حل کړای شي.
د پاکستان
او هند ترمنځ د اوږدې مودې راهیسې یو پر بل په ترهګرۍ کې د لاس لرلو تورونه پوره کیږي، خو دا ځل دواړو هیوادونو په داسې حال کې په ملګرو ملتونو کې یو پر بل د ترهګرۍ تورونه ولګول چې د څه مودې راهیسې د دوی ترمنځ پر لانجمنې سرحدي کرښې لاین آف کنټرول باندې هم د یو بل لخوا د ډزو کولو راپورونه ورکړل شوي دي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
په ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې د فاټا په اړه یو مقاله خپره شوې ده چې وکیل کل سوي په قبلي سیمو کې د FCR په نامه قانون د بنیادي بشري حقوقو په ضد او په ټولو نړۍ کې د تور قانون په نامه بدل کیږي. په کوم مقاله کې راغلي چې فاټا ته د پاکستان د نورو سیمو غوندې حیثیت ورکسي او د سیمې د FCR ختم کړسي. د دې مقاله غټه کې هم چې اعظم وړاندې کوي.
له پاکستان خبرېدونکو په ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې لیکوال ارشد محمود لیکي، په دې کې ډېر لږ شک شته چې FCR د بنیادي بشري حقوقو خلاف قانون دی او په نړۍ کې د بشري حقوقو د تنظیمونو لخوا ورته تور قانون ویل کیږي. په پاکستان کې له ډېره وخته د مدني ټولنو لخوا دا نظر را روان دی چې فاټا ته د پاکستان د نور سیمو غوندې حیثیت ورکولو لپاره ضروري ده چې FCR ختم کړل سي او د آئین په 2024 او 2024 د فیکې دي په بدلون کولو سره په دې سیمه کې اصلاحات راوستل سي. که څه هم په 2018 کال کې د هغه وخت د ولسمشر آصف علي زرداري لخوا په FCR کې د اصلاحات شورات وسول، خو بیا هم هیڅ ډول لوی بدلونونه رامنځته نه شول.
لیکوال پر مخ لیکي کله چې په پاکستان کې ثبوت د اختیارات ورکول لپاره د اطلسم آئینی ترمیم د جوړېدو او منظورېدو پروسه روانه وه، نو هغه وخت فاټا ته د هیواد د نورو سیمو په شان د حیثیت ورکولو موقع ضایع کړل شوه. په اطلسم ترمیم کې د فاټا په اړه هیڅ هم ونه لیکل شول، چې معنا یې دا سوه چې د آئین د 244 دفعې په موجودګۍ کې د فاټا خلک اوس هم د پوره شهریت حق نه لري. بلخوا په لومړۍ دفې کې د بدلون ضرورت دی چې دا ډول فاټا ته د بشپړه وفاقي اکایي حیثیت ورکړل سي، چې له مخې یې یا د خیبر پښتونخوا صوبې برخه وګرځي یا د بیلې صوبې حیثیت ورکړل سي. لیکوال په پای کې لیکي پر یو لړ ژمنو سربیره د پاکستان حکومتونه نه دي توانېدلي چې له آئین سره سم د فاټا خلکو ته بنیادي حقوق ورکړي.
زبیده مصطفی بیا په ډان ورځپاڼه کې په یو مقاله کې لیکي چې پاکستان کې د ټولنې لخوا د ماشومانو د ډاډګیرنه نه کیږي، چې له کبله یې په زرګونو ماشومان په لارو کوڅو کې ژوند کوي، حقونه یې تر پښو لاندې کیږي. د لیکوال په وینا دا ماشومان د پاکستان هیله ده. شاهین بنیری بیا د دې مقالې مهم ټکي وړاندې کوي.
زبیده مصطفی لیکي چې اوسوس د کراچۍ په لارو کوڅو کې لوبي کوونکو ماشومانو په ناروې کې د فوټبال په ټورنمنټ کې یو تمغه وګټله، او په دوی کې ځینې ماشومانو ته د بهر په تعلیمي ادارو کې د زده کړو موقع هم ورکړل شوه. اوس دا ماشومان لګیا دي خپل ژوند یو ځل بیا جوړوي. زبیده مصطفی لیکلي دي د لارو کوڅو د ماشومانو دا بریالیتوب ځکه مهم دی چې زموږ په ټولنه کې ماشومانو ته پوره پام نه کیږي، ورته د زده کړو روغتیا او لوبو اسانتیاوې نه وي، او له خپلو کورنیو لخوا ورسره هم مرسته نه کیږي، ځکه دوی لارو کوڅو ته راوځي او د ځان مشغولولو لپاره لوبې کوي. په مقاله کې راغلي دي چې کوم هیواد دا ماشومان مسترد کړي وو، دغه هیواد لپاره دوی انعامونه وګټل. دا ماشومان د آزاد فاونډیشن په نوم یو خیریه ادارې د لارو کوڅو نه راټول کړل او د هغوی تربیت یې وکړو. دغه شان د ادارې د مینې او ډاډ له کبله دا ماشومان یو ځل بیا د خپلو کورنیو سره یو ځای شول. د خیریه ادارې یو چارواکي لیکوالي ته ویلي چې د دې ماشومانو کور د کراچۍ لارې کوڅې وي، خو اوس د دوی په ژوند کې ډېر بدلون راغلی دی. په دوی کې یو ماشوم مصطفی ویلي وړاندې به هغه د پلار سره د کراچۍ په سمندر کې میان نیول، او د هغه ژوند داسې تورو لکه د شپې تیاره سمندر. خو نن هغه د خیریه ادارې په مرسته په شیکاګو او اوسلو کې د فوټبال په سیالو کې برخه واخیسته، او په کیمبریج پوهنتون کې د انګلیسي ژبې زده کړې وکړې. زبیده مصطفی لیکي د پاکستان لپاره اوس هم هیله شته، او دا د دغه هیواد په لارو کوڅو کې موندل کېدی شي.
تاسو شاهین بنری ته غوښوست. د قلم کورنۍ تر سوري لاندې په شوکدر کې د لوی اختر په مناسبت یو مشاعره وسوه چې پکې د پېښور شوکدر او مومندو شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل. هر څوک دا مشاعره د اختر د خوشحالۍ په مناسبت جوړه سوې وه، خو بیا هم پکې شاعرانو د پښتنو ناورین د شعر په ژبه کې بیان کړی. د مشاعرې خبریال چارنواز سرکسی په مشاعره کې وو او بیا دا رپورټ رالېږلی دی.
د قلم کورنۍ دوه شو قدر د سوري د لاندې د لوی اختر نه پس د ملګرو سره د ستریمو شو لپاره مشاعره وشوه، چې پکې د شو قدر محمد ایجنسی او د پیښور نه هم میلمانه شاعران راغلي وو. په زائد دي چې هر شاعر د اختر د خوشحالو په مناسبت شعرونه ویلې وي، زیاتره شاعرانو پکې په پښتنو د تیریدونکو بد وخت یو تصویر په شعرونو کې وړاندې کړ. لکه مازول خان ساده څو شعرونه داسې وویل:
د سیل د پاره کرازی مراد قتل بشي، او زی لمان جنازی مراد قتل بشي، ولی پور کې ځان سیزی مراد قتل بشي، ته زما ډولی خو زه درته سینګار نیمه، ګران د هاغه پخوانی پېښور خار نیمه، زخمی زخمی هم د دردونو په قلار نیمه، ګران د هاغه پخوانی پېښور خار نیمه.
سپینګیر شاعر شهریار دا وویل چې که څوک هم ښه ته ښه او بد ته بد نه وای، نو دغه غږ شاعر اوچت کړی.
ما چې د شاعر مقاله خبر وکړه چې را برملا اظهار کوي او قوم خبرای په شعر په جب باندې د دوست نه د دشمن نه، او د ممبر خبره چې ما څنګه وکړه چې را په ممبر باندې چې کوم دی د دین عالمان رهبران پټ سترګې لري، په غړې د سترګو باندې چې کوم دی اس نه وایي.
لپه خبره راغلی نور محمد شهدا د دې غونډې مشر میلمو، هغه ویل
څنګه پخوا کلتور وو چې اومغه سی وی لکه د نن دور کلتور چې کوم دی، د کلتور نه ډېر بهر روان دي، او وحشت او دهشت خدای د لاسه خو ملک برباد شو. زمونږ خدای دې وکړي چې د امن هوا ولګي او امن راشي.
او د قلم کورنۍ صدر حیات اقبال حیات د ځوان شاعر انقلابي کلم وستایلو
دا د اختر د خوشحالو په مناسبت باندې مشاعره وه. دا حقیقت ته چې پکې غمجنې سندرې وویلې شوې، خو د پښتنو د خاورې دا قسمت دی او الله تعالی دې وکړي چې پښتانه د دینه په کامیابۍ سره د دې حالاتو نه راتیر شي او دیګر تیریږي په قانونو باندې داسې ورځې راځي.
دا غونډه د شوقدر په پهلوان قلعه کې وشوه چې تر د ناوخته پورې روانه وه او پکې د راتلونکي غونډې د وختونو ترتیب هم جوړ کړی شو. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شوقدر.
نومیالو ښځو د ژوند او لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندۍ خپرونه سروې د هرې نهې په ورځ د مازیګر په 3:30 بجې په ژوندۍ بڼه او د خالی په ورځ د ماسپخین په 3:30 بجې له مشال ریډیو واوره زما د مدیحه امیرزاده سره.